درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي د جدي لومړۍ او د میلادي 2019 د دسمبر 22مه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د داعش له نیول شویو غډیو څخه د تحقیقاتو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشر د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانیدل د ولسمشر د انتخاباتو لمړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، اوس چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 دی ونتوانیدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي د هرات په ښار کې له مدني ټولنو، سوداګرۍ خونې او نور مشران سره ګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې له شکیل اړخونو څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسي. همدارس به له ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پاته نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت ټولو 14 ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سباني یو نیم کال پخوا وروسته له هغې پیل شو چې په هلمند کې یوې خونړۍ چاودنې ګڼو کسانو ته مرژوبله واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 تنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادروي. د زیاته کړه
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 تنه سیتروس تولید شوي دي. زموږ هیله همدا ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلای میاخیل هم در ازوی افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو 16 ډولونه شته چې سږکال حاصلات ډیر ښه وو. په غزنی ولایت کې د شل ورځنی کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د والی ویاند وایي دغه کمپاین له کابل څخه د سترګو د ورغلې څلور کسیزې ډلې په مرسته عملی شو. محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
د سترګو د شاوخوا 2490 تنه ناروغانو درملنه په بشپړه وړیا توګه باندې ترسره شوه، چې په دغه 2490 کسانو کې د 1400 تنو د سترګو د کترک یا پردې عملیاتونه ترسره شول. ټولو ناروغانو ته وړیا درملنه وشل شوې دي.
دغه کمپاین د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لخوا عملي شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغان ډاکټران مالی ملاتړ کوي. د غزنی د والی د ویان په وینا په غزنی کې د ناروغانو د درملنې مالی لګښت په بریتانیا کې د میشتو افغان ډاکټرانو لخوا ورکړل شوی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د دغه هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري آژانس د راپور له مخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمینه برابروي چې د اړتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقرې ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولیږي. آژانس وایي ترکیه له دې جلا د داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله سطحه انتقادونه پارولی دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړل. او جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغانده چې له مخې د نورد استریم دوه په نوم د غازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې غاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا توشه شوه او د قانون حیثیت خبر کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدراعظم مرستیال اولاف شولتز پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمنی او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله غني. اروپایي کمیسون پرون وویل دوی دا سیډي چې د اروپایي ټولنې هغه شرکتونه چې د دې لانجمنې نلیکې په رغونه کې دخیل دي د امریکا د دې نوي قانون په ذریعه څومره اغیزمن کېدای شي. دغه کمیسون ویلي چې پر هغو شرکتونو د بندیزونو مخالف دي چې مشروع تجارتونه کوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې به واوري. افغان چارواکي وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سشکال جوارو شو حاصل ورکړي.
اوس ورځ تر بلې خلک په پنی ډول کرنه ترسره کوي. اصلات خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټی نه پیژندل.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ترامپ استیزا ته رایه ورکړه. د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د افغانستان د جګړې په اړه د حقایقو د پټولو ادعاو ته کتنه کړې. همداراز د ژوند رنګونه خبرو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همي مطالب لوستلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته وی پانه پاته ده. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای افغان امنیت او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دغه هیواد کې حضور ته اړتیا لري. په دې اړه هم ورسته یو راپور لرو. خو لومړی د داعش د نیول شویو او تسلیم شویو غړو په اړه د افغانستان چارواکي وای د داعش ډلې له نیول شویو جنگیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو پر وړاندې کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیروش پژو میاشتو کې د داعش ډلې تر وسوه زیات وسلوال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوی یا په خپل تسلیم شوی دي. چارواکي وای په نیول شویو کې زیاتره پاکستانیات بادي. دغه راز د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ له نیول سویو غړو لومړنۍ پښتني ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر وسو زیات وسلول د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلولو کې ډیری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والي شاه محمود میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. د اجنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 ښځې او 1095 ماشومان شامل دي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د فرا اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وویل په ورستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوي دی. عالمانو دعوت راکوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاسکي د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
زما په باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمې تصفیه شي. خو د دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیلابیلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو ښارګویو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي که ووایو چې دغه ډله په افغانستان کې کاملا نابوده سوې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ډسمبر پر دریمه ویلی وو د امریکا ائتلاف او افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګه زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشو او ویل چې داعش ته د طالبانو د عملیاتو له کبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتسنوالو له برکته ځپل سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو پښتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټولو پاړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهال د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وای په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنۍ ځواکونو لمرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې لستون سره مخ کېدای شي.
د امریکا د ځواکونو بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامي ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامي لحاظ ضروری او لازمی دی باید اوست.
دا په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځینو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمېدو سره ستونزه نه لري. هغه همداراز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپلو ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپو میرزا محمد یارمند وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کېږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلي په وروستیو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگټن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د لوی درستیز مارک میلي څرګندونې راخیستي چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلي دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوځ پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تورن کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولستخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرله پسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلي ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو اتلسو کلونو کې د یو ډول هماهنګو دروغو ادعا ناسمه ده. د میلي په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تیرایستل کېدی. په همدې موضوع سټار اند سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی. جنرال میلي د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو درواغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي، او بل دا چې سره له دې چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول، رښتیا یې پټ کړي وو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري و بجه او اتلس دقیقې شوې. په هلمند کې د جوارو حاصلات سږ کال 15% ډېر سوي دي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او اوبه پریمانه وي د جوارو حاصلات به نور هم زیات شي، خو کروندګر ګیله کوي چې د جوارو بیه ټیټه ده. له هلمند د الیاس دایی راپور.
ډېر زورور جواري کوي منګر بهاره پرده او وخت باندې ارزان دي.
اسد الله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي، اوبه ډیرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسد الله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثر تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، دغه زراعتي بوټي ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواري کوي منګر بهاره پرده او وخت باندې ارزان دي.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې وس یو دلته یو پاپریکې وایي شه وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواري کوي، د سبا مې شه جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن.
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توک په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په غشم کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنی د ریاست د بولان د زراعتی فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې موندلی دي چې تر عادي دانو ښه واده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو هغو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، حاصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړه نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوي دي چې هغه تور کود چې و هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو ته تور کود کې هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوي دي یا ډیر سوي دي.
د هلمند د کرهنی د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر پنځه ویشت سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډېر بزګر بلد دي، که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړه شي جوار د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته د غځینې جوړې ده کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګرانو په ډېر عادي قیمت اتکه اوسن چې اوس په پنځوس افغانۍ مني یا په شپېته افغانۍ مني، اته دوی خپل مصارف پلان نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي هغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لار هم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا وه چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض و افات هم د جوارو په کرکیلي کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوې ورایټي ګرانو تور پیژندل سیوی چې بینان بایست دی سوچ موږ د جوارو د نگا څخه بالکل خود کفا حالت کیو، او روزمره د دی ولایت څخه جوار و نورو ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې حالته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایوانی خوراکي د پر جندي پروسس کیږي، استفاده جندي کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل مخې د وزارتي بوټي څو ډول تخم توای چې هر یوې د بل په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدیل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضا ته موافقه رای ورکړه. پر ولسمشر ترامپ تور پورې شوی چې له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دا چې په امریکا کې د یوه ولسمشر د استیضا پروسه څه ډول ده، دا به له صالح محمد صالح څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ استیضا کړ، خو د یو ولسمشر د استیضا لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ترامپ دی عملا استیضا سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضا د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضا پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاح موضوع د استازو رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاح په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لرې کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضاح سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاح سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاح سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1998 کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاح سو. خو د امریکا 30 ولسمشر ریچارد نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاح پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضاح پروسه په استازو جرګه کې چې د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي، بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاح پروسه د میلادي کال د وروستۍ ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی، خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او ډیموکراتان 540 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډېره لرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپېژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سبته کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي، خو تمه لري چې نن به اعلان کړي. د سولې ولسی جرګې غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه کوي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 تنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. په غزنی ولایت کې د شل ورځني کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ترکیې پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې